د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مدا دی چې دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنګي الوتکو غوښتنه کړې ده. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی لولي.
دا هم د مهمو خبرونو سره چې د پروان په مرکز کې سلګونو کسانو نن مظاهره کړې. دوه تونسیات باچه نږدې لس کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي، او د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پروان په بایان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قومندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. مظاهره کوونکي له حکومت غواړي چې د دغه زیرمې د انفجار ورکولو علت له امریکایي ځواکونو نه وپوښتل شي. د وسلو دغه زیرمه د جان احمد په نوم د یو پخواني جهادي قومندان پورې مربوطه وه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دغې چاودنې له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې لس کاله یې د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي. پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي رضا احمد النجار او لطیفی العربي الغریسي نږدې دوه اونۍ مخکې په الوتکه کې تونس ته واستول. پنټاګون وایي چې دواړه تونسیان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تونس ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په تیر ډسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسؤلیت له سپارلو راهیسې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وو. نجار چې سی آی اې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د باډیګارډ شک پرې درلود، په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې ونیول شو، خو د الغریسي په اړه ډېر معلومات نشته. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت له اجرااتو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي ولسمشر د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیر ته هدایت ورکړی سو د دې وزارت لپاره د نویو موینانو وړاندیز برابر کړي. په بیان کې راغلي چې ښاغلي غنی همداراز له نسرین اوریاخیل څخه غوښتنه کړې چې د خپل سل ورځني کاري پلان د پرمختګ راپور ورکړي. د کندوز په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخواني مدیر 6 میلیونه غلا شوې پیسې حکومت ته وسپارلې. سید احمد اغا دا پیسې پرون د سرنوالانو او خبریالانو په مخ کې د افغانستان بانک خزانې ته تحویل کړې. دا پیسې نږدې 4 میاشتې مخکې په سپین بولدک کې د افغانستان بانک له نمایندګۍ څخه غلا شوې وې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې پرونی هوایي حملې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې له تیر یو کال راهیسې د روانو پوځي عملیاتو وروستی پړاو دی. دا دواړه سیمې د پاکستاني طالبانو او لشکري اسلام د افراطي ډلو مهم سنګرونه ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې چې د تیر کال په اوړي کې پیل شول څه باندې 2200 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نږدې یو میاشت مخکې همداراز ویلي وو چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی. پاکستاني چارواکو همداراز خبر ورکړ چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې د توغندیو په حمله کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. له دې سره د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو سرتیرو شمیره 338 ته لوړه شوه. ورکړل شوي ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه سیمې ته د خبریالانو د تګ راتګ په وړاندې سخت محدودیتونه شته. د عراق په لویدیز امبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. په فلوجه ښار کې د روغتونونو د مسؤلانو له قوله ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بې درېغه راکټي حملو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د استوګنې پر ګڼ شمېر کورونو د هوان مرمۍ او توغندي ولګېدل. فلوجه د داعش تر ولکې لاندې ده، خو په لمنو کې پرتې سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. همداراز په بفرش هېد سیمو کې د داعش د 11 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دغه سیمه کې چې له تېرو 2 ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د داعش پر مورچو حملې کوي، درې ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هېواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن لرو کوڅو کې به تلاشي کیږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه پریکړه د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او مؤسسو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستې د پلان له تمدید څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سپراس د تېرې جمعې په ورځ د مالي مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ناڅاپه د ټولپوښتنې اعلان وکړ، د یونان خلکو له بانکونو او د پیسو له کوچنیو ماشینونو یا ATM څخه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 1 مهلت لري چې د پیسو د نړیوال صندوق 1.5 میلیارد ډالر پور پرې کړي، او که داسې ونه شي نو دا احتمال شته چې د هیواد دیوالیه شي او په نتیجه کې د یورو د چلند له حوزې یا یورو زون څخه ووځي. سپراس ویلي چې دی به د لنډ مهال لپاره د مالي مرستې د دې پلان د تمدید غوښتنه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پرون وویل د یونان بحران له نږدې ساري او چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې ایروان د مرکز په باغرامیان چوکې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادمیر ګاسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د ازادۍ په نوم سنګلورې چوک ته ولاړ شي. ګاسپاریان مخکې اعتراض کوونکو ته 10 دقیقې مهلت ورکړی و چې له باغرامیان چوک څخه ووځي، کنه پولیس به د نظم د ټینګولو لپاره اقداماتو ته اړ وځي، خو ډیرو اعتراض کوونکو د خبرداري ته اعتنا ونه کړه او په هماغه ځای کې خپل تحسن ته دوام ورکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته واجه تازه خبر ده چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 11 افغان سرتیري وژل سوي دي. تفصیل وروسته له خپل خبریال نه راخلو. اوس هم د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او جنگي الوتکو غوښتنه کړې.
منګا باید مالوی هلیکوپټر ولرو، ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیر دیک شي.
په کندهار کې د افغانستان بانک له یوې څانګې څخه په میلیونونو افغانۍ تر غلا کېدو 4 میاشتې وروسته بیرته دغه بانک ته وسپارل سوې.
دا پیسې 6.5 میلیون افغانۍ وي او دا د دې مظلوم ملت پیسې وي. د بانک مدیر هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره در ټولې راوړي.
د افغان حکومت ځینې چارواکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي.
که چیرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوي نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی.
په کونړ کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې.
په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خزینه نه ده.
خوست کې د نشه یي موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وسو.
ټولو خصمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په منځ وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. ستاسو د خوښۍ لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د څشي اچار
د ګوري اچار
اپن اضافه کې هم چندان ګټه نه وا او بل خو یې کار ډیر سخت وو او مردار وو
څنګه
خو ټول ورځ به مې ډانډس پوګا او ډبیلې په لاس په کوڅو کې هم دا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوي مالوچ وټکوي
د ازادي رادیو د خبرونه تر یوولس بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څیړو د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو څخه نورې ترانسپورتي او جنگي الوتکې غواړي د دفاع وزارت ویان که څه هم وایي چې هوایي ځواک له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې اوس هم فعاله ونډه لري خو یادونه کوي چې د نورو تجهیزاتو لپاره د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته یوه طرحه سپارلې ده تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
ورسته له دې چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغان پوځ په تیره له هوایي ځواک سره د نورې مرستې ژمنه وشوه د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د هغو برخو یادونه کوي چې مرستې ته اړتیا لري د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د هوایي ځواک د اړتیا وړ تجهیزاتو طرحه په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته وسپارله
زمونږ هلی ځای دا دي چې زمونږ ترانسپورت او د هلیکوپټر برخه کاملا فعاله شي مونږ باید مالوري هلیکوپټر ولرو ترانسپورتي هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکو شتیر اندیک شي او د دې نه وروسته بیا هغه برخې فعالې شي چې هغه تر اوسه نه دي فعالې شوې لکه راکاوه چی دافې وه راکټې دافې وه او د مدافع هوایي هوایي الوتکې چې هغې کې بمبار کاري او د کاشکو حمایوي الوتکې وي
د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزي د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې باید ډېرې مخکې پیل شوې وای خو د ډاډ ورکړ چې دای به ځانګړې پاملرنه ورته وکړي ښاغلي ستانگزي یادونه وکړه چې د ناټو په غونډه کې دې مسلې ته خاصه پاملرنه وشوه
در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدند که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد سرعت برای از او داده شود در اکمال آموزش و تعلیم و تربیه از او توجه بیشتر صورت بگیرد این یکی از نیازمندی های افغانستان است
ښاغلي ستانگزي په روانو جګړو کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواک ونډه خورا مهمه وبلله د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د افغانستان هوایي ځواک په همدې اوسني ظرفیت کې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي
منګه دلته ماریبوی هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي هلیکوپټرم لرو او ترانسپورتي الوتکې هم په دندو بوختي وایي پوځ ته یو سلو څلوېښت یو سلو پنځوسو په شاوخوا کې پروازونه کوي ترانسپورتي او ماریبوي او د دې په څنګ کې مونږ د کشف الوتکې لرو هغه په کشتي ساحه کې په خپلو وظایفو باندې بوختي دي
افغانستان په تیر وخت کې غختلای هوایی او د هوایی مدافع ځواک درلود خو ټول تجهیزات یې د کورنیو جګړو پر مهال له نورو ملي شتمنیو سره یو ځای لوټ شول د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په کلونو کې هم په دې اړه له ناټو او نړیوالې ټولنې څخه زیاتې غوښتنې وشوې خو عملي ګام پورته نه شو
ومنودل چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک لپاره له ناټو د ترانسپورتي او نورو جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده په هرات ولایت کې البته په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یولس تنه افغان سرتیري وژل سوي دي هڅه کوو چې د خپل خبریال سره تماس ونیسو په دې اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکړو پولیسو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک له څانګې څخه تښتول سوي په میلیونونو افغانۍ بیرته ترلاسه کړې که په دې باب د پولیسو تحقیقاتو له څلورو میاشتو راهیسې دوام درلود خو پولیس وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ د افغانستان بانک د څانګې مخکینی مدیر چې دغه پیسې وړې وې په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو فیصله کړې ده محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس مل پاسوال عبدالرحیم علي خیل وایي چې د بانک مدیر په داوطلبانه ډول یادې پیسې بیرته له بهره راانتقال کړي او دولت ته یې سپارلي که څه هم د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر سید احمد اغا په خپله اداره کې ځینې ستونزې د دې سبب ګڼي چې نوموړی د پیسو وړلو ته اړ کړی خو پولیس وایي چې د موضوع په اړه یې تحقیقات دوام لري
یوه بده پیښه د بولدک په ولسوالۍ کې چې هغه د بانک نه د پیسو ایستل و
تاسو په جریان کې دا پیښه پیښه شوه. په دې اړوند باندې د پولیسو هڅې او هاند دوامدار وجود درلودل، ځکه دا پیسې شپږ اویا میلیون افغانۍ وې او دا د دې مظلوم ملت پیسې وې. هغه هڅې په خپل ځای وې، ولې په دغه وروستیو وختو کې د بانک مدیر په خپله باندې داوطلبانه شکل سره حاضر شوی ده. هماغه پیسې د بانک له هغه سرغوچو سره در ټولې راوړې، ستاسو په حضور کې نن بانک ته تسلیم شوې.
نږدې څلور میاشتې مخکې د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر شپږ اویا میلیون افغانۍ له ډیورین پولي اخوا چمن ښارګوټي ته انتقال کړی وي او دی هم له کورنۍ سره یو ځای تللی و. د یکشنبې په ورځ یادې ټولې پیسې د څارنوالانو د یوې ډلې او د مطبوعاتو په مخ کې بیرته د افغانستان بانک خزانې ته وسپارل شوې. د افغانستان بانک د جنوبي زون خزانه دار نور محمد خبریالانو ته وویل چې پیسې بیرته دولتي خزانې ته سپارل کیږي.
پیسې که از بانک بولدک بنابر ملحوظات برده شده بود، پس به اثر سعی و تلاش قمندان صاحب امنیه مقامات ولایت قندهار دوباره به دسترس بانک قرار گرفته است.
خو د افغانستان بانک د سپین بولدک د څانګې مدیر چې یادی پیسې تر وړلو وروسته بیرته دولت ته سپارلې، خبریالانو ته وویل چې دی د عدالت غوښتونکی دی او پر هغو کسانو د قانون د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د یې له کبله دې کار ته ارسوي. نوموړي د بانک د ځینو مامورینو اختلاس، غیر قانوني کړنې او ځینې نورو ته ګوته ونیول چې د هغو کنټرول یې تر خپل توان لوړ وباله.
قسم دی می پزول جلال چې د دې ناخوالو چې په دې واد کې دل کیږي، یا په فساد کې یا په بل راز ضروري، زه نه سم قبلولای. همدغه ناخوالې چې زه ورسولم چې ډېرې سختې وي. یوازینی سړی چې ماته د هغه ځای سه ټټر وټکوي هغه جنرال صاحب عبدالرزاق خان و. ولې هغه صاحب مجرم نه پیژندل کېږي؟ که دا کار کړی د ویاړ کار دی، دا پیسې راوړه چې ملت ته یې ورکړه، مال ورکوم. اوس مې غوښتنه دغه ده چې دا خلک چې زما سره ویډیو سته هغه ولس ته د هغو محکمه غواړم، هغه دې خپل په جزا ورسیږي.
د سپین بولدک د بانک څخه د پیسو د تښتول کېدو پیښه د دې سبب سول چې د افغانستان بانک د جنوبي آسیا د رئیس دنده وځنډول سي او د پیښې سره په تړاو د بانک وطن کارکوونکي هم زنداني سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې اولس دقیقې دي. د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره یوولس افغان سرتیري وژل سوي دي. شاپور صابر نور جزئیات راکوي. صابر صاحب، حادثه کله سوې؟
بله سلام به شما و شنوندگان رادیو. دوی که شما هم یادآوری کردین، به گفته مقامات محلی که اصل‌الدین جامی معاون ولایت هرات میگه که شماری از سربازان اردوی ملی روز گذشته به کمین گروهی از مخالفان مسلح دولت که مستقیما از طالبان یاد میکنه آقای جامی، اینا در ولسوالی کروخ در منطقه به نام خواجه چهارشنبی برخورد کردن که در نتیجه ای کمین به گفته آقای جامی 11 تن از سربازای اردوی ملی در ولایت هرات جان دادن و از آمار زخمی ها آقای جامی چیزی نمیگه. معاون ولایت هرات همچنان تاکید میکنه که تا کنون مشخص نیست که در حادثه روز گذشته طالبا هم تلفات داشتن یا خیر، اما تاکید بر این داره که مقامات ملی در ولایت هرات تحقیقات جدی به خاطر روشنایی بیشتر این حادثه و همچنان گرفتاری افرادی که دست به این عمل زده بودن اونا روی دست گرفتن و تحقیقات از اینا به زودی به مردم همچنان رسانه ها بازگو خواهد شد.
صابر صاحب، ده پیش مسئولیت روز چه منالی؟
تا کدام فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه به رسانه ها به دوش نگرفته و همچنان مقامات کل اردوی 27 ظفر در قلب افغانستان که ما خان اطلاعات بیشتر شدیم، گفتم تا کنون اطلاعات به دسترس ما به صورت دقیقی و ارائه نشده، ولی تعدادی از افراد موظف شدن که محل حادثه برن تا چگونگی نوع حادثه مشخص بزنن و سپس اعلام بکنن به رسانه ها.
د ازادي رادیو خبريال و په هرات کې ومردل چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یو کمین کې یو لس افغان سرتیري وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. اوس به نسیم شفق راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه چاپ کړي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان رول د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې جوړوي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی. د ورځپاڼې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې دې کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي. ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زموږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې ونیول شي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري. اطلاعاتي روز غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري. د ورځپاڼې د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅې کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي. په مطلب کې د اجرایه رئیس د مرستیال په حواله ویل شوي چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمیر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دی افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی. هیواد د ښاغلي هاشمی په حواله لیکلی چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي خو مهمه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت رارسېدلی دی. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای. او ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې له پاکستانه ناهیلي شوي یو. د ورځپاڼې په همدې مطلب کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسي لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د سیډونکو هغه اندېښنې هم رااخیستي چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
لکه څنګه چې مو د ویسا ورځپاڼې په مطلب کې واورېدل افغان حکومت وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو له ملاتړه لاس نه دی اخیستی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو د مخنیوي لپاره هم پاکستان هغسې چې شایي همکاري نه ده کړې. له جاوید فیصل څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه له پاکستانه د افغان لوري د همکاري تمه څومره وه؟
د سولیو پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو. همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه سره سوي اما بیا هم دا په هیڅ صورت په دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو. افغانستان حکومت همیشه د ښو اړیکو غوښتونکی دی، همیشه ښه اړیکې غواړي او اوس هم په همدې هڅه باندې کار کوي چې موږ له پاکستان سره په یوه
پاکستان په تیرو کلونو کې په وار وار پر افغانستان باندې تورونه پوره کړي دي چې ګواکې ځینې طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې په نورستان او کونړ کې. دغه یو بانه ګرځولې ده، همیشه یې راکټي حملې کړي دي یا ځینې نور اقدامات یې کړي دي. څه فکر کوئ چې د دې کړکېچ د کمېدو لپاره به په دې خاطر چې دغه د تورونو مسله حل شي څه اقدامات کول پکار دي د افغان حکومت لخوا، دغه راز د پاکستان د حکومت لخوا څخه؟
زه فکر کوم نور هغه د بلیم ګیم یا د ملامتولو د پروسه پای ته رسېدلې ده چې څوک څه کوي او یو پر بل تورونه سره ولګېږي. د افغانستان حکومت په پوره صداقت او د یوه ښه همسایه په توګه باندې د کار له پیل څخه پر دې فوکس کوي. د پاکستان سره د شو اړیکو لپاره لار پرانیستې ده، کار یې کړی وي. دا ټول توازن ده چې څوک تروریزم سپورټ کوي، د چا په خاوره کې د بل په خاوره باندې فعالیت کوي، د چا له خاوره څخه د بل چا د خرابې لپاره فعالیت کوي. دا ټول توازن ده. نور د هغه خبرو په وخت پاتې رسیدلی دي. موږ ښکارا مسایل لرو. پاکستان په دې اړه چې د افغانستان حکومت له هغوی څخه څه غواړي او موږ هم په دې پوهېږو چې د پاکستان توقعات څه دي، پر هغه ټول موارد بحث کوي. نفتن مسله چې مهمه ده او هغه د اړیکو د سمون سره مرسته کوي او هغه افغانستان او پاکستان یو د کولو سره کومک کوي، هغه دا ده چې د خبرو پر ځای عمل وشي او په عمل کې ثابت چې ګواکې دا ځله همکاري یوازې خبرې نه دي، یوازې تریستل نه دي، یوازې د وخت ضیا نه ده، بلکې په عمل کې هم د فساد کولو وخت رسېدلی دی. او په عمل کې هم غواړو چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنی زیاته شوې ده. په بېلابېلو ولایتونو کې څه پلان شته د حکومت په سطحه د دغو ناامنیو د مخنیوي د دغه راز د وسلوالو د تصفیې لپاره؟
نامۍ مسته او د دې نامنیو لمن یا که چېرې موږ پیشنې ته ولاړ شو، مخینې ته ولاړ شو، هغه کلونه لري، ځکه چې له وخت څخه موږ په دې پوهېدلو د افغانستان حکومت مخکنی حکومت په دې پوهېدی چې په 2014 کې خارجي سفیر له افغانستانه ووځي او ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. بینان د هغوی 1,000 سرتېرو خالي ځایونه په چاډه کېږي او د هغوی ټکنالوژي مصارف چې موږ اوس نه لرو. اوسنی حکومت پلان لري د هېواد په مختلفو ساحو کې کار کړی دی او مشخصه امنیتي وزارتونه په دې مصروف کې چې په اوسنۍ امکاناتو او پشته قواو سره تر ممکنه حده پورې امنیتي حالت تغیر وکړي. یو شی دی چې موږ هر کال د بهار په وخت کې هم د ګرمۍ سره رسېدلو سره د مخالفینو لخوا د حملو شدت تجربه کړی دی. مشخصه سږ کال هغوی ځکه کوشش کوي چې سري خبرې پیل کړي، رسمي خبرې په هغه کې ځینې امتیاز ترلاسه کړي. اما حکومت په دې خبرو کې هېڅکله په دې خاطر چې هغوی حملې زیاتې کړي امتیاز نه ورکوي. حکومت یې برخې ته متوجه دی او په امنیتي برخه کې قانونه ترلاسه کړي دي چې په عملي کېدلو سره به یې له خیر سره وضعیت تغیر وکړي. اما دا هر څه وخت ته اړتیا لري. موږ لا هم د روت څخه تر نورو میاشتو پورې وخت ته اړتیا لرو چې اساسي تغیر په دې برخه کې نه رامنځته شي.
دا ستاسو په خبرو کې د امتیاز خبره یاده سوله. کله چې وسلوال سوله غواړي بیا جنګ ولې کوي او څه ډول امتیاز غواړي دا کسان؟
مسله په همدې کې ده. کله چې د پاکستان سره د همکاري خبره هم موږ کوو، موږ هم دا ذکر کوو که چېرې پاکستان رښتینی او واقعي همکاري کوي نو باید حملو کې کمښت راغلی وای، حملې زیاتې شوي نه وای، زموږ ولسوالۍ سکوت نه وای کړی. د دغه څخه موږ ته معلومېږي چې د پاکستان همکاري هغسې نه وه څومره چې موږ توقع کوو. بله مسله کله چې مخالفین پر یوه لاسه سولې خبرې کوي، نسي کېدای چې پر بل لاس کې هغوی ته حملو ته شدت ورکړي او افغانان دې ووژني او کوشته خون دی وکړي. دلته ضروري ده پیغام همیشه واضح وو د جمهور رئیس او د اجرایی رئیس تاسو باید له مخې څخه ورته خبر است. پیغام دا و چې که چیرې وسلوال مخالفین افغانان دي، که چیرې وسلوال طالبان د پردیو په اشاره باندې مخته نه ځي او هیله لري چې د سولې خبرې وکړي، د مذاکراتو له لارې څخه خپل اهداف چې دي هغه لاسته راوړي، بینام دوی باید د خلکو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. د فتن د خلکو وژل بس کې، ځکه د خلکو وژل او د سولې خبرې دواړه په عین وخت کې نه شي کېدلی.
د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو سازادي رادیو ته وژیست. د خوست ولی وی چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو کموالی د دې سبب سوی چې د دې قشر زیاته برخه نشو ته مخ کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر پټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون، نالوستوب، خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه، غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوې چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کړي. یاد څرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې.
افغانستان یو ځوان هیواد ده، 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرره کوي هغه هم ځوانان دي. بینان بیکاري، ناپوهي، د کورنیو عدم توجه، فقر، غربت
د نشه توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې ټینګار وشو چې باید د نشه توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه توکو لاره پیدا کړې ده.
رئیس امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وته وظیفه وسپري چې په سیمه کې د موادو خطر د د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فهرست کې او د امنیه قمندانۍ کشتۍ ورګونه هم په دې کې کومک سره وکړي.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې له نورو ادارو سره په همغږیتوب د مخدره توکو د خرڅونکو او قاچاقبرو پر ضد مبارزه کمپاین پیل کړی دی.
ټولو خوستمیشتو ته مې اعلان کړی دی چې د دغې ناوړه پدیدې په له منځه وړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو لکه څرنګه چې کرکیله په صفر کې زر ده همدارقمې قاچاق استعمال او ترافیک هم په صفر کې زر کړو.
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکیج سره مخ کړي. اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیون وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
لسنیمه بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفی نوري.
د پروان په بایان سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قمندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته له انفجار ورکولو وروسته د دغه پخواني جهادي قمندان ملاتړو د دې ولایت په مرکز کې مظاهره کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوه تونسي اتباع چې نږدې 10 کاله د افغانستان په بګرام زندان کې تیر کړي تونس ته سپارل شوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د نمایندګۍ پخوانی مدیر 6 میلیونه اغلا شوې پیسې حکومت ته وسپارلې. د پاکستان پوځ پرون ادعا وکړه چې په قبایلي سیمو کې په هوایي حملو کې درویش افراطي وسله وال وژلې دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې پرون د تشدد په پیښو کې 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یونان صدر اعظم الکسیس سپرایس پرون شپه اعلان وکړ چې په راتلونکو شپږو کاري ورځو کې به د دې هیواد بانکونه بند وي او د پلازمینې اتن لرو کوڅو کې به تلاشي کیږي څو د پیسو د ایستلو مخنیوی وشي. او زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمنستان د پلازمینې روان د مرکز په باغرامیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو له هغې غوښتنې څخه یې سرغړونه وکړه چې له هغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ.
مهم خبرونو سرخطونه مولا آزادی رادیو اوردل. دا او نور خبرونه په تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com. په کونړ کې د روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د مور ماشوم د مړینې اندازه کمه سوې ده. روح الله انوري په خپل رپورت کې دا مسله څېړلې.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل پوخا د هیواد د نور برخو په څیر په کونړ کې هم د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي خو اوس یې تر ډیره پورې مخنیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل له په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خدمتونه نه درلوده. هغه چې په ملي سطح باندې دا تعداد 320 په 1 لک ولادتونو کې قبول شوه ده، مګر په کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ځایو کې لرو، لري په ټولو علاقو کې لرو او ځنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته ده. نو د الله فضل د اسونو موږ زیاته هم ده.
خاغلی فضلی وای دوی وکولې شول چې په اکثر روغتي مرکزونو کې خزینه کارکونکو په دندو او ګماري او همدارس خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب پاړه عام پوهونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته ده، مراجعین زیات دي، د خزو مراجعات تقریبا 80% ده، نارینه او 30% ده. معنا دا چې دا فرق د عوامو سره اوس نشته ده چې دا نارینه ډاکټر ده، دا ځانه ډاکټر ده.
هغه وای په کومو روغتي مرکزونو کې چې خزینه کارکونکو نشته، د هغوی د کمی پوره کولو د پاره د نرسنګ او قابلیت روزلو په خاطر 2 کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکونکو وای چې اوس هم په افغانستان کې په 1 لک ولادتونو کې 300 خزي یا نوي زیږیدل ماشومان مري او باید چې د طبي اسانتیاو د زیاتوالي برابرول سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي.
د لوګر ولایت ازری ولسوالی دومره نه امنه ده چې لتیرو اتو کلونو راهیسې لاره بنده و. خوست د افغانستان د فواید عامه وزارت د دې ولسوالی ته غزیدلې لارې د جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل د داود تپان په راپور کې اوریدلی سي.
د ازری ولسوالۍ ته د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فایدامي وزارت په مالی مرسته او د دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر دریو میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فایدامي وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل:
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال ای سړک د پلان میوفته.
لومړی وار دی چې په تیرو 14 کلونو کې دا سړک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو دو درې اونیو کې مو هڅه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامي وزارت په همغږۍ د دې سړک چارې پیل شي. د دې سړک ټول لوجستیکي کارونه د پیدامي وزارت په واسطه ترسره کیږي او امنیتي مسولیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د ازری ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له تیرو اتو کلونو راهیسې ورسره مخ دي حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستې په دې غونډه کې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي ادارې کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والی عالم پیدای د سړک د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو نمونوي پروژه ده.
دا د ملکی او نظامی ارګانونو ترمنځ د مشارکت یوه لومړنۍ په لوګر کې لومړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتی و ملکی ادارو په خپلو امکاناتو، په خپلو وسایلو، په خپلو منابعو باندې دا ترسره کوي. دریم، دا د لوګر ولایت د ولسونو هغه د کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوې او ترتیب شوې پروژې هم پرانیزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد زاهد له هلمند لیکلی د دولت له وسلواله مخالفانو غوښتنه کوي چې جنگ ودروي او سوله وکړي. عبدالمنان بیا له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ټول بندیان خوشي کړي. عبدالاحد افغان بیا د افغانستان د دفاع وزارت هغه غوښتنه پر ځای ګڼي چې له ناټو یې د جنگي او نورو ترانسپورټي الوتکو غوښتنه کړې ده. د لیکلي چې له دې سره به افغان ځواکونه په مستقلانه ډول عملیات وکړي او تلفات به کم سي. ورته خبره مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلی دی، وایي د دغو الوتکو له ترلاسه کولو سره به د افغان قواو تلفات کم سي او دوی به په ځان بسیاسي. محمد ایوب لیکلی چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هیروینو د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا لیکلی چې د څمکنۍ ولسوالۍ په الواړې سیمې کې اوس هم د طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د لیکلی چې په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نامنه سوې ده.
ورستی اوریدونکي په پکتیا کې د ناامنیو په اړه خبره کړې وه. په دې خبرونه کې دا راپور تاسو واورئ چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یوه کمین کې 11 تنه افغان سرتیری وژل سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې پرون افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشته وسلولو پر مرکزونو هوایی حمله کړي چې په نتیجه کې درویشت محلي او بهرني وسلوال وژل سوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشت وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمیر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیازب په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبرې جنسي ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبرې جنسي 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو د پوځ د دا پخلی نه دی کړی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینی ادعاوې او شکایتونه راخیستي او همدارس د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې به راشو د فوټبال رپورټ ته. د افغانستان د فوټبال پخوانی لوبغاړو یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم اوو لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استازیتوب اسلام امیری اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي خو ستونزې باید هوارې شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه به خپله روزونکې وضاحت ورکوي خو کارپوهان ټینګار کوي کورنیو لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. ډډه پام وکړئ یو رپورټ ته.
تیم ملي افغانستان تیم ملي افغانستان نیست و تیم ملی افغانستان آلی تیم ملی جرمنستان جور کرده.
داد افغانستان د ملی فوتبالر اسلام الدین امیری هغه غږ دی چې له ملي ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی امیری وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنیو لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دی وایي چې له ملي ټیم نه د او شپږ ملګرو یې د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه یې د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبې وکړي.
هیچ بازیکنای داخلی را کدام چانس نمیداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړی چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنځ ډلې جوړولې. تاسو په خپله شاهد یاست څو ورځې مخکې همدغه ملي ټیم چې 11 واړه لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوریې په وړاندې 6-0 لوبه وبایلله. موږ تل د فوټبال له فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په وسطو راغلي او وړتیا نشته پکې دوی او روزونکي پلاوی د تبدیل شي. مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ته راشو.
وخت باز مونږ د ټیم ملي میایم.
له امیری سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپتانو د می په ورستې ورځو کې مصطفی فیض، بلال ارزو، رفی بارکزای، حشمت بارکزای، امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم له ټیم سره مخه ښه وکړه. دوی هغه لوبغاړي وو چې د جنوبي اسیا د کپ په ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی وو. په خپل امیری د هند، ګوا او دیمپو ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله. خو د فوټبال فدراسیون وایي چې روزونکو په خپل کار ښه پوهیږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي. خو د اوسنۍ ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکو تر وضاحت وروسته روښانه شي. خو د ورزشي چارو پوهان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ورزشي چارو کارپوه غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شوی لوبغاړو په نسبت ښه وي نو د معترضو لوبغاړو ادعات سامانه ده. خو که برعکس وی باید روزون که جدی جواب وی.
در صورتی که مربی دلیل قانع کننده برای ازی
که چیرته د ملي ټیم روزون که د دې لپاره قانع کون که دلیل ولري چې له تخنیکی په علاوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو نو بیا د لوبغاړو ادعا بی ځای ده. که چیرته بیا د دغه لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي نو بیا یې ادعا سمه ده. ټول مسؤلیت روزون کې ته متوجه کیږي. باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزون کې وپوښتل شي. د فوټبال په ملي ټیم کې ورسره له هغه لانجې راوخته چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکی سکلیزچ د ملي ټیم سر روزونکی مقرر کړ او د هم لوروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه دا لانجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره
د 2013 کال د نړیوال جمهوروي لوبي کوي. دغه ټیم په دوه لومړی لوبو کې یو د سوری په وړاندې 6-0 وبایلله او بلې د کمبودیا په وړاندې 1-0 وګټله. ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانیو لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید. اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکی وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هوارې شوي. بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه، خو ستونزې نه دي هوارې او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمې به ولاړې کړي.
مننه. کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله، هغه موږ ته ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې برحق او قانوني وسی موږ د قانون لحاظ نه دغه حل کوو. متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې هلته په خیمه کې راغله، نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تر اوسه پکې نه دی لیدلی او هغوی هم داسې یو کار ونهکړ چې هغه ورزش لپاره ګټمن اوسي. متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستۍ په حالت کې ده. غوښتنه هم ده د رئیس جمهور نه چې اول خو دغه د تربیت بدني رئیس مشخص کړي چې هغوی خپل هغه لایحه د وظایف وپیژني او خپل دغه موږ مشکل د ناپوهو خلکو د دوی د هغه نه دغه مشکل ته موږ رسېدلی یو. موږ خواست موږ هغه آرزو هم دغه ده چې دغه سیاسي جنگ چې اوس په ورزش کې روان ده دغه انشاءالله چې حل شي ټول مشکلات حل کیږي.
ښاغلی ترکی، یو څه بل په افغانستان کې خو لکه څنګه چې ټول پوهیږي دا د جرګو وطن دی، تاسو خپل هم له دغو کسانو سره چې ستاسو په مقابل کې درېدلی دي، مثلا د تکواندو هغه بل موازي فدراسیون چې موجود دی یا موجود وو، د هغو له مسؤلینو سره مخابرې کړي دي نه مودي کړي، ولې یو لاس نه کېږي بلاخره چې تکواندو ته نجات ورکړي؟ دا سیاسي لوبي خو به کېږي په افغانستان کې به دا رواني وي.
مننه فنیزه صاحب، تاسو بهتره معلوم ده چې یو نهاد چې په دموکراتیک شکل چې انتخاباتي بره ولري نو هلته بیا جرګې بې مفهومه وي. موږ هغه خپله انتخابات هم ترسره کړه، اوس موازي فدراسیون نه لرو. متاسفانه دوه درې اشخاص دي چې هغوی غواړي چې د هغوی نه یو تعداد خلک حمایت کوي، هغه هم ورزشکاران نه ده، البته ورزشي نهاد ده، المپیک کمیته د هغوینه هغه کوي حمایت کوي. متاسفانه اوس خو دغه انتخابات ترسره شو، دفتر صاحب نجیب الله سکندر پایز رئیس شو. دا د هغوی د خونه موږ ته مشکل نه ده، مشکل اساسي موږ د دولت مشکل ده چې هغه قانون نه تطبیقوي. کله چې دغه قانون تطبیق شي انشاءالله چې هیڅ مشکل نه، تر کله پورې موږ په جرګې باندې خپل مشکلات حل کړو. موږ مشکلات هغه وخت حل کیږي چې دغه انتخاباتي مسایلو کې قانون تطبیق شي، چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مشکل ده.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي لکه څنګه چې ټول خبر دي اوس وخت یا په افغانستان کې نشته یا تمرینونه نه لري، نو بلاخره په دغه یو حالت کې به چې اولمپیک هم را نږدې دی د تکواندو سرنوشت بلاخره ضرب صفر نه کیږي که څنګه؟
والا په افغانستان کې هم د اوس په ټول کې ورزش ضرب صفر ده، تکواندو خو پریده. تر څو پورې چې دغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر ارګان کې رهبریت چې سالمه نه اوسي همدغه مشکلات منځته راځي. موږ خواهش بیا هم د رئیس جمهور نه ده چې باید د تربیت بدني رئیس مشخص کړي. کله چې د تربیت بدني رئیس مشخص شو دغه مشکلات ټول مرفوع کیږي. دې لپاره چې دغه ټول مشکلاتو لپاره قانوني مسایل شته، اساسنامې شته، دي بیا هیڅ چا نشي کولی چې سرکشي وکړي. تر څو پورې چې رهبر دی او نهاد سالمه ونه اوسي، رهبري سالمه ونه اوسي، دغه مشکلات په افغانستان په ټول ارسو کې شته، دي په ورزش په هغه کې بیخي ډېر ده.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم.
زه
د پکتیا ولایت زادو ته خبره کوم از التپو ولسوالی کې پولیس یم دا د وجو مې مخکې موږ د زادو ته تګو دي ګرځي چې التپلار کې موږ لخته کړل لس نه پر پغی کې دوه نه پر را شیطان کړل اته بیرته را پرې خدل موږ نه پویږو د دوه ولسوالی په منځ کې چې موږ پولیس وجل کېږي په ول کېږي چې پښتنه کوي نه دولت پښتنه کوي نه دا قانون پښتنه کوي ایران دې کامو ته هم د دوی غیرت ته د دوی پښتو ته د دوی جرګو ته
د روزګان دولت کې زه د ولسوالۍ خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ وسه سکوت پال کې د ولسوالۍ ته وس طالبان نور رسیدلي دي ماښام جنگ ورته وي که حکومت جر د جر اقدام نه وکړي ګیزه به سکوت
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام روژه څنګه در باندې تیریږي وای ځینې متقی رشوت خوره اوس په روژه کې د ماښام له اذانه وروسته رشوت اخلي وای د ورځې مو روژه خرابیږي ګورئ ماښام به له خېټو سره پام کوئ او د ورځې به له خولو سره چې لکه د حکومت خاین مامورین کومه خرابي در پیښه نه کړي د خپرونې په پیل کې مو د ترافیکو د زاړه افسر له هغه درسه خبروو چې ځوان افسرانو ته د ډرایورانو د ویرولو چلونه پکې ورزده کوي
د ترافیکو د تنظیم نوې افسرانو غواړم تر هر څه مخکې مو یو مهم ټکی ته پام راوړم او هغه دا دی چې په څه ډول کولی شو ډرایوران وویرو د ډرایورانو ویرول د ترافیکو په نظم برقرارولو کې یو مهم اصل دی ځکه تر څو چې ډرایور ونه ویریږي تر هغه به غیر قانوني حرکتونه کوي او تل به د قانون ماتولو هڅه کوي نو له همدې امله باید لومړی دا زده کړي
اجازه ده صاحب چې یو پوښتنه وکړم
وکړه
صاحب ډرایوران خو اوس هم ډیر ویریږي او چې کله عمل لري سپینه پګدار خولې وویني نو په ځان شش کلمې چوفکی او داسې وریک دی چې ته به وای د ملاریا ته ویني ولای دی
پویګم خدا وله
نو پویګم
دا ځکه چې هغه موږ ویره ولی دی او له همدې عمله که یو بیګونا ډرایور ته کوم د ترافیک موظف 200 کنځله هم وکړي نو سن نه باسي ان چې کله ناکله خوې یو نیم افسر له سیټه لاندې راوغورځوي او له سکان او لغتو لاندې داسې خمیره کړي چې زاره یې او زړونه یې نیمه دنیا واوري
وبخه صاحب نو دغه کار قانوني دی
نه خو د قانون د تطبیق لپاره دغه ډول غیر قانوني کړنې هم پکار دي ګورئ که ډرایور ونه ویروي نو ډرایور به تاسو ویروي او دومره به درڅخه بې پروا شي چې بیا به مو یوازې هماغه 6000 افغانۍ تنخوا ته کینوي لکه دا اوس خوندې به نه وي چې د یو واړه خور ضابط تنډه هم تر ووویني نو بیا سلګون لکه د ګوګړ غوندې تاو د ګوتو په منځ کې ورته نیولی وي
خا خا دا دومره ژر ژر چې سړي ته پیسې راباسي دا د ویرې له امله دي
نو ته څه وایې چې په موږ یې زړه خوږیږي او یا یې هم د ثواب لپاره راکوي چې ونه ویریږي تش سلام به هم درته وانهچوي
ښه نو صاحب په څه ډول به یې وویرو
هلکه ته هم لکه چې لکه د ما غوندې د پیسو ډېر شوقي یې داسې دم په دم سوالونه او پوښتنې کوې
صاحب چې د پیسو شوقي نه وای نو ټوله ورځ مې د دوړو او ګردونو د تنفس کولو شوق مې هېڅ کلام نه کوو بیا چې پرته له هغه لمار یخنۍ ته درېدل او د زورورو لغتې او څپېړې خو لا هم پکې وي
نو د ویرولو لپاره یې څو شیان دي چې تاسې ترې کار اخیستی شي لومړی یې جواز سیر دی دویم یې لایسنس دی دریم یې د موټر د کمپنۍ رنګ دی څلورم یې چپشت رنګ دی پنځم یې د ډرایور روغتیایي حالت دی همدارنګه عاقب نمایینې نمبر پلیټ دی
صاحب پاره نه هم ویرولی شو ځکه چې اوس خو زیاتره د نر بچیان د جنګي وسایطو هارنونه په خپلو موټرو کې نصبوي
هو بالکل اوس خو مو چې بله بانه ورته جوړه نه شوه
په بې ګوشکیو موبایل یې هم ویرولی شي او پیسې
اخیستلی شو
و
وای خ کار هغه دی چې مسولیت کم او ګټه زیاتوي لکه صاحب نظری نو موږ مو هم د صاحب نظر بلو ژوند ته بیایو او لږ مو د صاحب نظرۍ له برکتونو خبرو
بلو ماما څه کوي
زویا نادافی می پایل کړه څو کونو خېټه ډوډۍ غواړي
قصابی دی ولی پرې خوده
باران زویا چیرې اختیار درته ووایم نو یو خو یې کار سختو او بل چندان ګټه هم پکې نه وه ما ویل راځه نادافی به هم وازمایم چې په دې کې څه کېږي
بلو ماما ګمان نه کوم چې دا وړۍ به هم شړی کې کوم بل د ګټې وټې کار به دې کتلی و
ګورم به زویا که یې غریبي نه کوله دا به هم پرېږدم یو بل کار به راونیسم
ښه نو خدای دې کامیابه لره
له تاسې دوستانو سره
و سړیه هغه جانډس څه کړ
ښځې هغه خو مې خرڅ کړه
ولې
په نادافۍ کې هم چندان ګټه نه وه او بل خو یې کار ډېر سخت و او مردار و
څنګه
خو ټوله ورځ به مې ډانډس په اوږه او ډبیلۍ په لاس په کوڅو کې همدا چیغې وهلې چې مالوچ وټکوئ مالوچ وټکوئ
په ګرځېدو کې دې هم ګټه وه او په نارو کې دې هم
څنګه ګټه مې وه
په ګرځېدو کې دې ورزش کېده او په نارو کې دې ږغ صافېده ما به دې ږغ عین له بلې نایې نه هم اورېده او بیا خو د جانډس ږغ هم څومره خوند کوي
که دې ډېر خوښېږي چې درته وایې خلم
او ډېره بېکاره یم که نه دوې میاشتې نور به نو الله چې ستا د نادافۍ جامې ووینځم
بیا نو ماته فرمایشونه مه راکوه
له دې وروسته به څه کوې
ښځې پیادګي مې پیدا کړې ده په شوبه کې به کرارې په څوکۍ ناست یم او دروازه به وازوم او پورې کوم د دومره وخت ستوماني به مې ووځي
ځه په دفتر کې به له غټو خلکو سره هم بلد سې دا سپیره چپنه چې څه ته اخیستې ده
او ښځې د ډاکټرۍ لپاره له دې وروسته ډاکټري کوم
ته څه وایې و سړی
ریښتیا درته وایم
خدای دې د خلکو خوارانو خیر پیش کړي ګمان نه کوم چې کوم یو به ژوندی درڅخه ولاړ سي
چې ناروغ جوړ درنه لاړو نو پوهشه چې ډاکټر نه یې تا اورېدلي چې له ډاکټره څوک روغ راغلی وي
ګوره و سړی راځه له دې ډاکټرۍ نه چیر سه یو بل کار وکړه
خیر ښځې ګورو به
بلو ماما څه کوې دا پیته دې څه ته اخیستې ده
زویا یو ساختمان مې تر کوم
ساختمان څه ته وایي و بلو ماما
او زویا ساختمان ودانۍ ته وایي لیونیه
ګوره انجینر شوی لا نه یې خو ژبه دې بدله کړه
ګوره زویا چې ژبه بدله نه کړي بیا څوک اعتبار درباندې نه کوي هر کار چې کوي نو اول به ژبه ورته بدلوي
له نادافۍ او قصابۍ نه عین انجینرۍ ته راورسېدې
لیونۍ کېږه ما د ډاکټرۍ و مسته دوره مې هم تېره کړه
ژوندی دی بلو ماما د شیطان سر دې ګرولی ده
څه کوې و سړیه دا درشي دې څه ته راوړې ده
ښځې تلویزیون ته ځم صاحب نظر شوم
صاحب نظر څه ته وایي
هغه څو کسان چې په یوه می سره ناست وي او په سیاست کې بحث سره کوي
ښه هغه شوې
او ولې حیرانه شوې
حیرانه نه شوم خوشحاله شوم چې ټول خلک به دې په تلویزیون کې ګوري وایي به چې د زربیبي میړه د تلویزیون سړی شو
یوازې دغه خبره هم نه ده لیونۍ
بله څه خبره ده
بله خبره دا ده چې یو سفارت او دوه غټ غټ کسان پیسې هم راکوي چې په بازونو کې د دوی د کارونو طرفداري وکوم
رښتیا
او خو ګوره چې چا ته دې له خولې ونه وځي
ځه نه وځي یوازې مور اخشان او ماما مې خبره وه
کوم هیواد چې تا یاد که او دا تور دې پې ولګاوه چې زموږ په چارو کې مداخله کوي دا زه ردوم او په جرأت سره ویلی سم چې نوموړي هیواد له موږ سره مرستې کړي دي او کوي لا
هیله کوم چې دغه د مرستې خبرې ونه کړې چې سړی شرمیږي.
په ډیر جرأت سره یې کوم، لاس د خلاص.
له ټولو دې په دغه تلویزیوني بحثونو کې کار ښه جوړ شو. اول دې ولې دغه کار نه کوه؟ اوس به مو په دوبۍ کې کور درلوده.
ښځې شکر وباسه چې اوس مو هم ورته فکر شو. لاس هرې وخت دی، وایي چې کب دې هر وخت له اوبو ونیو تازه دی. صاحب نظری نه ده، سم د زمرد و کان دی، د زمرد و کان.
دغه خپرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب لاروی، برای افغانپور، ستاره مینی او ز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
تاسو له پیغامونو نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په میندر په سیمه کې دا د پډور راکړه ورک بیخي ډیره سوې ده او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خاطر باندې اخته دي چې حکومت غږ نه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډور دغه روین خرڅي دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته هدایت وکړي لوړ پوړو چارواکو ته، موږ دا خواهش دي چې